په پېښور کې د مازدیګر درې بجې شوې. دونکو د مشال رادیو په دې اوبله ګړای کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه د ځینو پاکستانیو همداراز نړیوالو ورځپاڼو او مجلو لیکنې په د مشال رادیو 19 پروګرام روښانه مستقبل دروړو. خبرونه ملیحا امیرزاده اورئ.
السلام علیکم. ټټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. د افغانستان حکومت سلا شوې دی چې لا طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا پیل کړي. افغانستان وای روانونه د کندهار په هوایي ډګر په حمله کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژل دي او بے پولیس ډاکټرانو می سازمان په افغانستان کې پر خپل اسپیټال د بریټ پاړه یو ځل بیا د خپل واکو پلټنو غوښتنه کړې ده. تفصیل: د افغانستان حکومت سلا شوې دی چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا شروع کړي. دا خبرې د افغانستان د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ د ایشیا زړه نومي کانفرنس لپاره وروسته په اسلام آباد کې د پاکستانی وزیر اعظم د امنیتی او بارنو چارو له سلاکار سرتاج عزیز سره ګډې خبرې غونډې ته کړې دي. صلاح الدین ربانی په کانفرنس کې د افغانستان په اړه شوو بحثونو ته په اشاره وویل.
Peace and reconciliation process was one of them.
دوی وايي پر کوم سچ بحث شو پاغي کې یو هم د سولې او روغې جوړې پروسه په دې کې د سیمټولو هیوادونو په ځانګړي توګه د افغانستان اتحادیانو لکه امریکا، چین او پاکستان رضامندي خودله چې له افغانستان سره به د سولې راوستو په لړ کې همکاري کوي. مونږ هیله لرو چې دا خبرې اترې به زر تر زره پیل شي او د سولې لپاره کېدونکې لا حسابه رنگ راوړي. صلاح الدین ربانی وویل لومړی باید د خبرو اترو پروسه پیل شي او له هغه وروسته به په دې خبرې کېږي چې افغان حکومت او طالبان څه غوښتنې او شرطونه لري. بل پلو افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ماښام د پاکستانی پوځ له مشر جنرال راحیل شریف سره په اسلام آباد کې لیده کاته کړي او د سولې د خبرو بیا پیلېدو په لارو چارو یې ورسره خبرې کړي دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په یو غونډه کې غوښتنه شوې ده چې په فاټا کې د نور پاکستان غونډې بلدیاتي انتخابات وشي او اف سی آر قانون دې ختم کړل شي. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې شوې ده چې پکې د سیمې یو شمېر سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړو. په غونډه کې شریک د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز محمد مشال ریډیو ته وویل.
خبر اوس د فاټا د سټیټس ده. آیا فاټا ته د های کورټ سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي؟ آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق فنډمنٹل رائټس دا ورکوي؟ آیا د فاټا سټیټس پاټا کوي کنه؟ جمهوری رائے دادا ما ته رول اف لا راکا امن وزت اعلی درکم چې ما له رول اف لا نه راکې مانه د امن توقع مکوا.
دا په داسې وخت کې ده چې د قبایلي سیمو د آئینی حیثیت بدلولو لپاره غوښتنې او هڅې توندې شوې دي. ځینې ګوندونه او قبایلي مشران وایي چې قبایلي سیمې د په خیبر پښتونخوا ورګډې کړل شي او ځینې بیا د جدا صوبې یا کونسل غوښتنه کوي. نن د شوکدر په منډا سیمه کې پولیسو په غیر قانوني توګه د اوسیدونکو افغان کډوالو خلاف کاروایی کړې ده. د سیمې د خواجه وستانې د پولیسو محرر امین جان نن مشال ریډیو ته وویل اول اویا افغان کډوال گرفتار شو چې پکې 15 کډوال په غیر قانوني توګه اوسیدل. دی وایي چې نیول شوي نور کسان پریښودل شو خو د دغو 500 کسانو خلاف رپورټ درج شوی دی. دغه 500 کسان به واپس افغانستان ته لیږل کیږي. د منډا په افغان کډوالو کمپ کې زیاتره کسان د افغانستان د ګلدری او شکردرې له ولسوالیو سره تړاو لري. خبرونه لمشال ریډیو نوره. د افغانستان دفاع وزارت وای روانونه په کندهار کې د هیواد په دویم لوی هوایي ډګر په وسلوال برید کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژل دي. نن د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې په وژل شو کې 38 ملکی وګړي، لس افغان سرتیري او دوه پولیسوالا شامل دي. بیان وای په وژل شو کې خزي او ماشومان هم شامل دي. بیان زیاتوي په لسګونو کسان په هغه نخته کې ایجوبل شو چې د سلیرویش ساتنه زیات یې دوام وکړ. وزارت وای په جګړه کې یو لس وسلوال هم وژل شو. د ائتلاف په بارنو سرتیرو کې چاته ځاني نقصان نه دی رسیدلی. دغه جګړه هغه وخت شروع شوه کله چې د دسمبر په 8 نیټه ځانمرګي برید کوونکو د ماخام په وخت په هوایي ډګر حمله وکړه. امریکایي چارواکي د هغو دوو افغانانو په لټه کې دي چې د پوځي روزنې لپاره د هیواد ته تللي وو او وروسته د امریکا د پوځ له یو اډې لا درکه شوي دي. د جورجیا ریاست په جنوب کې د اډې ته نږدې پولیسو خلکو ته خبر ورکړې چې دغه دوه کسان خطرناک او ترګر نه دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی لیکي دا دوه افغانان چې نمونه نه دي یاد شوي د الوتکو د ترمیم او ساتنې په برخه کې د زده کړې لپاره امریکا ته تللي وو. بی پولی ډاکټران نومي سازمان په افغانستان کې پر خپل هسپتال د برید پاړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده. یاد سازمان د دې لپاره د چهارشنبې په ورځ سپینې ماڼۍ ته داسې خواستلیک وړاندې کړی چې 15,00,000 کسانو پرې لاسلیک کړی دی. دا خواستلیک د افغانستان په کندوز کې د یاد سازمان پر هسپتال د امریکا د هوایي برید پاړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه کوي. دا برید د روان کال د اکتوبر په 3 شوی و، په کوم کې چې د روغتون د 14 کارکوونکو په ګډون لږ تر لږه دیش کسان وژل شوي وو. امریکا او نیټو د دې پیښې پلټنه کوي. امریکایي جنرالانو تر دې وړاندې ویلو چې دا پیښه د یو انساني تېروتنې له کبله رامنځته شوې وه. د بشري حقونو نړیوال سازمان او اروپایي پارلمان هم د پیښې د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې ده. روس، امریکا او ملګری ملتونه سبا له په جنیوا کې د شام د بحران د هواري په لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستور پرون وکړه. د روس د بهرنیو چارو مرستیال وزیر ویلي چې روس په شام کې د ترهګرۍ خلاف د مبارزې په وړاندې د ګډو هڅو د زیاتوالي لپاره خپل نظر وړاندې کړي. د امریکا او روس د بهرنیو چارو وزیران جان کری او سرګی لاروف چې راتلونکي اونۍ په ماسکو کې سره ګوري، په جنیوا غونډه کې ګډون نه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کربی ویلی چې د امریکا د بارنو چارو مرستیاله ان پاترسن به په دې خبرو کې د واشنگتن په استازیتوب ګډون کوي او هڅه وکړي چې د ډزبندۍ لپاره یوې ډانچې او لارې ته رسیدل شي. او امریکا وایي د داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکاپټر د هیواد ته استوي. دا خبره د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر د چهارشنبې په ورځ د سینیټ د پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې کړې ده. اش کارټر ویلي چې سخته جګړه لا پاتې ده. نو تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرنسو بې او د موسم حال له ریاض موسی خیل اورو.
د پینډي الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت په ورځ د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1,00,30 روپۍ غستی کیږي او په 1,05 روپۍ خرڅیږي. یو پوند په 1,06,50 روپۍ او 1,05,50 روپۍ. یو یورو په 1,14,10 روپۍ او 1,14,40 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 19 روپۍ 70 پیسې او په 19 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 38 روپۍ 40 پیسې او په 38 روپۍ 55 پیسې. یو افغان په 1 روپۍ 60 پیسې او 1 روپۍ 63 پیسې او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ 210 اغستل کیږي او 208 خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به کوټه، بنو او پېښور کې اسمان شین وي. کوټه کې د تودوخې کمه درجه -12 او لوړه 6 درجې، پېښور 2 او 13 او بنو کې 2 او 15 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
د مشال ریډیو د اوریدونکو په روانه خبرونه کې اوري. په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو له کانفرنس وروسته د افغانستان حکومت هیله ښودلې چې د هیواد د روغې جوړې په پروسه کې به پاکستان رښتونې همکاري ورسره وکړي.
امیدوار یو چې په سوله پروسه کې به دوی موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي او موږ امیدوار یو چې په یو نتیجه راورسیږو.
پنه حال کې د پاکستان او هند حکومتونو هم د خپل منځي اړیکو خکولو هوټ کار کړی دی. د عوامي نېشنل ګوند یو مشر بیا وايي پاکستان باید له هند سره د خبرو په لار کې پراته خندونه یوې خواته کړي.
چکه مسلې دی دا هم په میز حل کیږي، خو دا سه پالیسیانی دی پاکستان کې چې دا لارې او درولې د امن پلای یاد دي خبرو پات.
او نن د نړۍ په هیوادونو کې د بشري حقوقو ورځ لمانځل کیږي. په پیښور کې د بشري حقوقو یو فعال وایي د پاکستان حکومت باید د انساني حقوقو د نړیوالو لوازنامو په رڼا کې عملی کار وکړي.
پکار داري چې دا د هیڅ کوم د بشري حقوقو لپاره د دوه اطلاعات هم دي او د خلکو له فواید هم ورسي.
روخانه مستقبل ونیس پروگرام هم اوري هله د مشال رادیو سروس. دا هم اولنې موضوع. افغانستان وایي چې د سولې او روغې جوړې عمل به ډېر ژر پیل شي او په دغه لړ کې سیمهیزو نړیوالو هیوادونو ورسره د همکارۍ هوډ څرګند کړی دی. بلخوا پاکستان وایي د افغانستان امن د ټولې سیمې د امن په معنا دی، نو ځکه گاونډي او لرې پراته هیوادونه باید په دغه لړ کې خپل رول ولوبوي. دا خبرې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او په بهرنیو چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاحکار سرتاج عزیز پرون په اسلام آباد کې د آسیا زړه استنبول پروسې تر 15مې غونډې وروسته ګډې خبري غونډې ته وکړې. لسلام آباد د ریاض مساخیل رپورٹ پریوړو.
د اسیا زړه استنبول پروسې پنځمه وزارتي غونډه د شروع پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې پای ته ورسېده. د غونډې په اخره کې شریکه اعلامیه خپره کړې شوه چې پکې د ترهګرۍ او نشه یي توکو د قاچاق د مخنیوي، د تجارت او اقتصادي ترقۍ، افغانستان کې د مفاهمتي عمل او پاکستان کې د میشت افغان کډوالو په عزت سره د واپسې لپاره په شریکو اقداماتو کولو اتفاق وشو. په دې موقع خپلو خبرو کې د افغانستان خارجه وزیر صلاح الدین ربانی وې، افغانستان د ټولې نړۍ ترهګرۍ مخې ته ولاړ دی او که غواړي چې د ترهګرۍ خلاف مبارزه په ښه شان سرته ورسي، نو دې د پاره به نړۍ له د سیکیورټي، اقتصادي او معاشي ترقۍ لړکې افغانستان سره نورې مرستې کول وي. د کانفرنس په حق له د وینا وا
موږ په دې باور یو چې په افغانستان کې سوله د پاکستان ته، په پاکستان کې سوله او امنیت دی، او دا یو پیغام چې نن موږ خپل مستقیما د یو ځل بیا د پاکستاني ټولو مشرانو نه مستقیما واورېدل او امیدوار یو چې په راتلونکي ورځو کې په سوله پروسه کې بدوي راسي، موږ سره د افغانستان سره په صادقانه توګه باندې به همکاري کوي او موږ امیدوار یو چې په نتیجه
افغان طالبانو سره د مذاکراتي او مفاهمتي عمل په حق له د اوې امکان دی ډیر زر دغه مفاهمتي عمل بیا شروع شي.
په نننۍ غونډه کې امن او مفاهمتي عمل یو اهم سیز و، په کوم چې خبرې وشوې او د چین، امریکا او پاکستان په ګډون ټولو ملګرو ملکونو دې لړکې د افغانستان په مرسته او ملاتړ رضامندي ښکاره کړه. موږ ژمن یو چې د دې کوششونو به ګټورې نتیجې راووزي. هر څوک دا یو ګران کار دی او ډیر وخت غواړي، خو بیا به هم تاسو سو اونو کې د غلړ کې اهم پرمختګ ووینئ.
خبری غونډې ته په خطاب کې د پاکستان خارجه مشیر سرتاج عزیز وې چې پاکستان د افغانستان امن او کلاری ته زیات اهمیت ورکوي، ځکه چې افغانستان کې امن د پاکستان او ټولې منطقې په مفادو کې دی. د یو تپوس په جواب کې د سرتاج عزیز وینا وا چې پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف دی. دی زیاتوي،
زه نه ګڼم چې اوس څوک دا فکر کوي چې پاکستان ترهګری د ریاستی پالیسۍ په حیثیت استعمالوي. هر چاته معلومه ده چې تیرو دوو کلو کې پاکستان د هر قسمه ترهګری خلاف بې د څه فرقه کاروایی کړې ده او د دې څه مثال نشته. خو د دې مکمل ختمېدو کې به وخت لګي. که تیرو وختونو کې د چا دغه پالیسی و، نو د هغې سره زموږ تعلق نشته.
د ذکر ده چې د آسیا زړه استنبول پروسه په کال 2011 کې ترکی کې شروع شوې ده او اسلام آباد کې شوې غونډه د دغې سلسلې پنځمه غونډه وه. غونډه کې د لسو ملکونو خارجه وزیرانو په ګډون د اویش ملکونو او ځینې نړیوالو ادارو نمایندګانو ګډون وکړو. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، لکه څنګه چې مو په رپورټ کې واورېدل، د آسیا زړه کانفرنس پرون په اسلام آباد کې پای ته ورسېد چې د بحث مرکزي نقطه یې له افغانستان سره مرسته او همکاري کول و. د دې کانفرنس د پایلو په اړه زموږ همکار نوریا سنوري په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو له استاد پروفیسر نصرالله ستانکزي سره خبرې کړي او په لومړي سر کې ورڅخه پوښتلي چې آیا دا کانفرنس د افغانستان پر هیلو او توقعاتو پوره ختلې.
زه فکر کوم چې هغه توقعات چې د دې کانفرنس نه تلل په ظاهره کې بلې، مثلا د درې اړخیزې خبرې چې په پاکستان کې ویل کېږي شوي دي، افغانستان، امریکې او چین ترمنځ او پاکستان ترمنځ، دا د افغانستان د سولې د خبرو لپاره یو جدي مسله کېدلی شي. یوه مسله له بلې خوا، زه فکر کوم د افغانستان حکومت د لابي کېدو ډېره وخته مینه وه. او وروستۍ خبره دا چې تر ټولو مهمه دا ده چې د سولې د خبرو په ارتباط کله چې پاکستان بیا په خپل موضع باندې تاکید کوي، ګویا دا ورته آخري چانس ده. که چیرې پاکستانیان دا ورې هم له دوکې او چلو ول نه استفاده وکړي، نو په نړیواله سطحه بې اعتباره کېدلی شي او د سولې د خبرو نور امید هم د افغانستان او کابل او حتی د نړۍ نه په طبیعي ډول او قطعي ډول قطع کېږي. نو زه فکر کوم چې پر دغه مبنا باندې دا خبرې د اهمیت وړ وي. او تر ټولو مهمه دا ده چې د کانفرنس غړي په دې باندې تاکید کوي چې په افغانستان کې ثبات د تروریزم د ځپلو لپاره لوی عامل غړي.
بلې، استنغزای صاحب، تاسو د افغانستان د سولې خبرو ته اشاره وکړه. دا هغه مهم ټکی دی چې په هر غونډه کې مطرح کیږي، ځکه چې افغانستان امن دی او ټولې هڅې هم د دې لپاره دي چې افغانستان امن کړي او افغانستان د یو ثبات خاوند شي. دغه کانفرنس هم یو ښه فرصت و. دې کانفرنس کې ډېرو مهمو لوبغاړو ګډون کړی و. د ایران د بهرنیو چارو وزیر، د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا استازي، د چین د بهرنیو چارو وزیر، د هند د بهرنیو چارو وزیر، چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رسمي خبرې هم نه دي شوي، ولې دې کانفرنس ته راغله او دې کانفرنس ته یې اهمیت ورکړ. او د اسلام آباد او کابل ترمنځ هغه اړیکم سم نه و. یعنی تاسو فکر کوئ چې دا به یو نقطه د عطف یا په اصطلاح د یو نوې لړۍ پایل وي د افغانستان د سولې یا د افغانستان د سولې د هڅو لپاره؟
زه فکر کوم دا ډېر په دې پورې تړلی. پاکستان څومره د افغانستان په تعهدات او پریکړو باندې عمل کوي. یعنی بیا هم پاکستان په وایل پورې اعتبار سیمه کې څه چې غواړي، آیا خپل کلاسیک سیاست مکتب یې چې تروریستي ګروپونو په روزلو تجهیز او تبدیل باندې د سیمو په بې ثباتۍ کې خپلې ګټې ویني، او که نه واقعا غواړي چې په دې سیمه کې سوله او ثبات.
په کابل پوهنتون کې د سیاسي علومو استاد پروفیسر نصرالله ستانکزي سره مو زموږ د همکار نوریاس نوري مرکه اورېده.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مرګ تر خبر او وروسته بیا تر پخلی وروسته طالبان په دوو ډلو وویشل شول. د یوې ډلې مشري ملا اختر محمد منصور کوي او د بلې هغه مشر ملا محمد رسول نومیږي. پښتانه دا چې طالبانو په بیلابیلو ډلو وویشل کېدا به په افغانستان کې د سولې پر هڅو څه اغیز وکړي، او آیا د طالبانو خپلمنځي اختلافات به په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې لپاره هم د قوي کېدو زمینه برابر کړي او که څنګه؟ بوریوال کاکړ پر دې موضوع رپورټ لري.
د روان کال د اگست په پای کې د طالبانو د هغه وخت د مشر ملا محمد عمر د مرګ تر خبر او پخلی وروسته طالبان نه یوازې په دوو ډلو وویشل سو، بلکې د یو بل پر ضد جګړه هم پیل کړه. د افغان چارواکو په وینا د طالبانو په دې خپلمنځي جګړو کې تر اوسه د لوی شمیر وسلوالو وژل کېدو ترڅنګ د ملا محمد رسول ډلې مرستیال منصور دادالله وژل سوی او د مخالفې ډلې مشر ملا اختر محمد منصور ټپي سوی دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو جاوید کوهستاني څخه وپوښتل چې په خپل منځ کې ویشلې طالبان د افغان حکومت په ګټه دي او کتاوان. جاوید کوهستاني وویل د طالبانو خپلمنځي ویش په داسې صورت کې افغان حکومت ته ګټه رسولای شي چې دا حکومت د سولې لپاره یو منظم پلان ولري. د ویل افغان حکومت ته د دې لپاره ښه زمینه برابره ده چې په افغانستان کې دننه له طالب مشرانو سره تماس او خبرې وکړي.
زما په هم که دولت اراده ولري خپل امکانات په لاره واچوي، ډېر زمینه برابر شوی دي او خلک هم په تنګي د دوی لحاظ نه او په خپل هم دوی وضعیت یې په دننه کې ډېر خراب دی. د دوی په صفوف کې اختلافات ډېر شوی دي، هغوی هم خسته دي او آماده دي چې د دولت سره یو ځای شي.
په کابل کې څېړونکی او د سیاسي چارو کارپوه حکمت اعظمي وایي چې د طالبانو په ډلو ویشل کېده په افغانستان کې د سولې لپاره هم ګټه او هم تاوان درلودلی سي.
مثبت ګټې دا دي چې طالبان هغه قوت نور نه دی پاتې چې کم مخکې وو. دا دوی ضعیفوالی سولې ته لا ډېر فرصتونه راوړي او افغان دولت دې ښه ګټه اخیستلی شي که وغواړي. اساسي تاوان یې دا دی چې یو ادرس طالبان دپاره به موجود نه وي که چیرې موږ سولې ته ځو.
افغان حکومت وایي طالبان د پاکستان په واک کې دي او په کار ده چې هغوی خبرو اترو ته حاضر کړي، خو پاکستان وایي چې پر افغان طالبانو څه اغیز لري خو په واک کې نه دي. حکمت اعظمي وایي که پاکستان رښتونی تګلاره غوره کړي نو په طالبانو کې ویش په خپله د پاکستان هم په ګټه دی.
که چیرې پاکستان هم وغواړي چې صادقانه اوسېږي د دغه ویشلو طالبانو څخه، زما په فکر باندې پاکستان ته ګټه ده. هغه په دې معنی چې پخوا کله به پاکستان په طالبانو باندې فشار راوستی نو طالبانو به خوښ به نور ته نیوي او مخالفت به کوي. اوس دغه شی نشته، اوس طالبان خپل قوت نور نه لري.
د طالبانو خپلمنځي اختلافات نه یوازې د سولې د خبرو پر بیا پایل او بریا پوښتنه راپورته کوي، بلکې داسې اندېښنو ته هم لمن وهي چې په افغانستان کې راپورته شوې داعش وسلواله ډله به قوي کړي. جاوید کوهستاني وایي دوی دا اندېښنې بالکل پر ځای بولي چې که اړین ګامونه وانخیستل سو نو داعش ډله به په افغانستان کې پراخه او قوي سي.
که موږ د دې وضعیت نه ګټه پورته نشو کولای نو ارومرو د دې وضعیت نه پاکستان او داعش ځان ته ګټه پورته کوي، او دغه یو ځینې اکثریت طالبان چې د اختلافات نه خسته شوي دي یا پتنګ دي ممکن داعش سره یو ځای شي، مخصوصا د رسول اخندزاده تیم. دوی د پخوان هم دوی سره اړیکې لري.
افغان ولسمشر اشرف غنی د چهارشنبه په ورځ په اسلام آباد کې د آسیا زړه نومي کانفرنس ته په وینا کې وویل باید ټول په دې وپوهیږو چې افغانستان د شاوخوا هیوادونو لپاره ګڼې اقتصادي او تجارتي ګټې لري. د ولسمشر اشرف غنی په وینا سیمه ییز هیوادونه دي په افغانستان کې د سولې پر اوستو کې مرسته وکړي او له دې موکو څخه دي ګټه واخلي.
دا مشال رادیو ده.
اردن کو د پاکستان او هند حکومتونو پر دې سلا شوی چې ترهګرای مخنیوي کشمیر او د اوبو مسلو په ګډون پر یو شمیر نورو دوړخیزه چارو د خبرو درېدلې لړۍ بیا پیل کی. دا موافقه د پاکستان وزیر اعظم او د هند خارجه چارو وزیر په اسلام آباد کې شوی په بیگانه لیدنه کې وشوه. دا چې په پاکستان کې سیاسي ګوندونه دغه موافقې ور باندې د عملی کار پیل ته څومره هیله مندي له اسلام آباد پرې د ریاض مساخیل رپورټ اورو.
هر څوک پاکستان کې د مختلفو سیاسي ګوندونو غړي دا یو ښه ګام بولي، خو د دې راتلونکي ته زیات خوشبینه نه دي. هم په دغه اړه مشال ریډیو د عوامي نېشنل ګوند د غړي او د کامی سملې د پخواني ممبرې بشرا ګوهر نه تپوسو کو، نو دی وی چې اوس دواړو ملکونو ته دا احساس شوی چې جنگ د مسلو حل نه دی. اغه لوی
چې کوم مسلې دي یا چیلنجز دي دا به په میز حل کیږي. موږ کتل چې د جنگونو نه څه حل جوړ نشو او دا دواړه ملکونه په دې خبرې پوه دي چې ہندوستان سره دا مسلې په میز حل کیږي. خو دا سي پالیسيان دي پاکستان کې چې کوم دا لارې ادرولې دي امن پلای یا د خبرو په څیر، ما په خیال مونږ ته پاره او د خلکو لپاره دا یو ښه جسټر و چې د انډیا فورن منسټر هم راغله او دا مو وی چې سار کانفرنس لبا پرایم منسټر هم راځي. نو پاکستان د خپل سولوشن نه هم راووته چې هارت اف ایشیا کانفرنس ته ټول کنسرن ملکونه راغله او ګډون وکړي.
همداراز د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي پخوانی سینیټر سید اقبال وی سیاسی مشروالی بغواړي تعلقات خشي، خو د دوانو ملکونو پوزي مشروالی داسې نه غواړي.
امید لرم چې انټي ټیریریزم ایشوز وو شي، خو کشمیر او سکریک او سیاچین پرکا چې دوه طرفه ته ډیفنس فورسز دا نه غواړي چې دا تعلقات داسې نارمل او فرندلی شي، ځکه چې بیا بستا سو دا ټریننګ آرمی چین او د دې ضرورت پاتې نشي.
مشال ریډیو چې کله دغه پښتنه د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د سینیټر حافظ حمدالله نو کړه چې دوی راتلونکي کې د پاکستان او هند تعلقات څنګه ویني او د دې مذاکراتي عمل د کامیابۍ څومره امکان دی، نو دوی
اوس په مخ باندې دا کتل کیږي چې آیا دا مذاکرات په تر کومه حده پورې کامیاب کیږي. دا د دواړو ملکونو بل خصوص د هندستان پر ویا پورې تړلې ده. خو دې کې اوس هم چې موږ د هندستان میډیا وګورو هغه زور پر دې کوي چې باید پاکستان انتقواد او تغیر مخ ونیسي. پاکستان ګرنټي غواړي د کشمیر موقف د دواړو سخت دی. دا ځکه په یو ملاقات باندې دا نتیجه نشي ورکولای.
ذکر دا چې د پاکستان او هند ترمنځ د کوټلې مذاکراتو لړۍ د کال 1999 نه شروع شوې وه، کله چې په کال 1999 کې د دواړو هیوادونو وزیر اعظمانو په دې اتفاق کړی و. خو د بده مرغه د دواړو ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي د لاسه دغه عمل وخت په وخت د ځنډ ښکار شو او په 2008 کې د ممبۍ پیښې په وجه دا بیخي ختم شو. د دې وروستو د 2010 او 2012 ترمنځ هم کوټلې مذاکرات شوي وو، خو د هغې وروستو یو وار بیا دا عمل ولاړو د کوم په بحاله چې اوس یو وار بیا اتفاق شوی دی. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال په نوم د دیونې خبرونې ته د ولور او داج یا جهیز په موضوع پیغامونه ریکارډ کړي. ستاسو په سیمه کې د واده الک د ناوې کور ته ولور ورکوي که د جنۍ کور د الک کور ته جهیز یا داج؟ آیا دا رسمونه ښه دي؟ وی دې کنا د بدلون ضرورت شته؟ د ولور او داج په وجه څومره ځوانان او پیغلې له ودونو محرومه پاتې کیږي؟ د حل لارې څه ده؟ په دې راته داونه پیغامونه ریکارډ کړئ. د ټلیفون شمیره مو ده 00 420 11 24 41. ستاسو پیغامونه د پنج شنبه او شنبه په ورځو په 2 بجو د مشال رادیو نه خپرېږي.
دا مشال ریډیو اوریدونکو، نن د پاکستان په شمول د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د بشري حقوقو ورځ مانځل کیږي چې هدف یې د بشري حقوقو سرغړونو ته د حکومتونو او خلکو پام راګرځول او د هغو د تضمین لپاره غږ پورته کول دي. په پاکستان کې د بشري حقوقو فعالان د هغه هیواد حکومت پر حکومت نیوکه کوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوازنامې لاسلیک کړي، خو د عملي کولو لپاره یې لازم ګامونه نه پورته کوي. له اسلام آباد عربی اکرم خان رپورټ لري.
د بشری حقوقو نړیواله ورځ چې هر کال د دسمبر میاشتې په 10 نیټه لمانځل کیږي، سخت کالي موجوده زموږ حقوقونه زموږ ازادي همیشه لپاره. د دې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتونو سیکرټر بان کی مون خپل پیغام کې ویلي دي، راځي چې د بنیادی ازادیانو او د انساني حقوقو د حفاظت عهد وکړو. د ذکر د دا ورځ د کال 1950 نه د بشری حقوقو نړیواله معاهده د منځریدو په یاد کې لمانځل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو څانګه د لړکی وای چې 50 کاله تیرېدو وروسته اوس هم ډیر وګړي د ملګرو ملتونو د بشری بشری حقوقو معاہدو نه به خبره دي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو څنګه سیاتوي چې د نړۍ ځینې برخو کې د کرکه تقریرونو کې زیاتوالی، د ترهګرۍ مخنیوي په نوم د بشری حقوقو پامالي، د اقلیتونو د حقوقو خلاف ورزي نه ظاهريږي چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د معاهدو د احترام ضرورت دی. د بشری حقوقو نړیوالې ورځ په اړه د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف مشالیریو سره په خبرو کې وویل، نن پاکستان ته د ټولو لوی چیلنج د انتها خوښې دي. د دې په وینا چې پاکستان خو د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو په معاهدو لاسلیک کړی دی، خو په هغې د حکومت لخوا عمل درآمد نه ښکاري.
بچوں کے حقوق ہیں.
د بشری حقوقو په خلاف ورزی کې د خصو حیثیت د ماشومانو حقوقونه، مزدورانو او د اقلیتونو حقوقونه او اغي سره سلوک په زور د خلکو غیبول او د بلوچستان علاوه مون خیبر پښتونخوا او سن کې هم دا ګورو، نو د ملګرو ملتونو په لاسلیک شو معاهدو عمل درآمد نه کیږي. دا شان په اذیت هم پاکستان د ملګرو ملتونو یو معاهده لاسلیک کړی ده، خو عمل پرې نه کیږي. نوموړی وویل همدغه وجه ده چې پاکستان په ملګرو ملتونو کونسل کې هم منتخب نه شو. د دې په وینا یوه بله د افسوس وړ خبره دا ده چې په دې وروستیو کې په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو فعالانو تحفظ په اړه یو قرارداد منظور شوی و او پاکستان د هغې خلاف ووټ ورکړی و. د بشري حقوقو یو بل کارپوه اسیم ملک وایي چې حکومت د بشري حقوقو تحفظ لپاره کمیټیانې جوړې کړې دي، خو هغه هغسې فعاله نه دي چې څنګه غیر سرکاري ادارې کار کوي.
خبره دا ده چې تش د سخت چې پندې دا کافی عمل نه دی. دغه په پکار دا ده چې دا بین المللي معاهدې چې کوم د بشري حقوقو لپاره دي، د دغو اطلاق هم وشي او د خلکو له فواید هم ورسي. نو دا د حکومت یو ذمهوري جوړېږي چې خلک د دغو نه خبر کړي چې د هغوی حقوق څه دي او هغه حقوق دې پر حصول دې پر چې کومې لارې دي لارې هغوی ته وښيي.
د ذکر ده د پاکستان د بشري حقوقو وزارت سیکرټر د بشري حقوقو نړیوالې ورځې په موقع خپل پیغام کې ویلي دي چې حکومت ملکي د بشري حقوقو صورتحال ښه کولو په وزارت کې د بشري حقوقو څانګې بحالي کړې دي او د بشري حقوقو لپاره د سرکاري ادارو او سیول سوسایټي ترمنځ د شراکت دارۍ ضرورت دی.
له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله رابعه اکرم خان و پرون په پیښور کې د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې په مرسته یو غونډه وشوه چې په قبایلي سیمو کې د بشري او جمهوري حقوقو په اړه سیاستوالو، خبریالانو او وکیلانو بحث پکې وکړ. د غونډې ګډونوالو د پاکستان له مرکزي حکومت او غوښتل چې د هیواد د نورو سیمو په شان دی په فاټا کې هم د مقامي حکومتونو لپاره ټاکنې وشي او د انګریزانو د وخت جوړ شوی قانون اف سی آر دی ختم کړل شي. په دې اړه تفصیل له پیښوره د خالد خان په رپورټ کې.
دا ملګرو ملتونو دا پرمختګ اداره یا یو این ڈی پی په مرسته جوړه شوې. دغه دستور کې د عوامي نیشنل پارټي پخوانی سینیټر او د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشر افراسیاب خټک وویل چې په زرګونو قبایلي اولس د خپل کورونو نه بې کوره شوي دي او په کار ده چې حکومت دوی خپل کورونو ته د بیرته تلو دپاره بندوبست وکړي او دغه شان د خیبر پښتونخوا، پېښور او نور ښارونو کې د بې کوره شوي خلکو دا پارا دا محتسب اداره جوړ کړی شي.
چکم آئی ڈی پیز د بیزا شوی خلک شدی بیکور شوی هغه مسله ډیره شدیده مسله ده. هغه خو اوس نه فاټه کی دي، هغه چې هغه تحصیلدار ولا کم نیمګړی خراب نظام هغه نشته، نو بیخی در په در خوره په سر ګرځي. خدای دې وکړي چې خپل قرون تلاشي، خدای دې هیڅ په دې باندې دا ورځي وګدي نه کی خو کار کله هر څه پورې دلته کې ناشتي. نو په کار ده چې یو متصب نظام داسې جوړ شي چې پیښور کې او په اروغ ځایونو کې چې دا بیځای شوي بیکوره شوي خلک دي چې هلته کې یو متصب کینی چې د دې خلکو څه شکایتونه دي، مشکلات دي، مسلې دي چې هغه ورته وړي او هغه چې کوم کیمپونو ایډمنسټریټر په دې باندې نظر ساتي.
دا پیښور پونتون پروفیسر ډاکټر اجاز خټک وویل چې دا نور هیواد پشان قبایلي اولس ته دي هم پوره پوره جمهوري حق ورکړی شي او دا مقامی حکومتونو د ټاکنو سره سره قبایلي زنانو ته په قومي اسمبلی او سینټ کې نمائندګي ورکړی شي. دغه شان د فاټا د وکیلانو د اتحادیې مشر اجاز محمد وویل چې دا قبایلي اولس لوی غوښتنه دوی ته ټول سیاسي، بشري، آئینی او جمهوري حقوق ورکول دي او دا د دې لپاره د په خوخه دي د قبایلي سیمو موجوده حیثیت ختم کړی شي.
خبره اوس د فاټا د سټیټس ده. آیا فاټا ته د های کورټ، سپریم کورټ دایره اختیار ورکوي؟ آیا فاټا ته د عید مطابق بنیادی حقوق، فنډمنټل رائټس دا ورکوي؟ جمهوری رائے دا ده. ما ته رول اف لا راکا، امن وزت اعلی درکم. چې ما له رول اف لا نه راکه، ما نه د امن توقع مکوه.
دا دغه دستورې د منتظمینو په وینا دوی د قبایلي سیمو په حواله د سیاستوالو، د پهنتون د استادانو، د خبریالانو او د وکیلانو رای راټولوي چې بیا وروسته به د یو راپور په شکل کې خپروي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن
اردوونکو مشال ریڈیو تا تاسو غوږی په پیښور کې د مازیګر درینی می بجې شوې د ملیحی امیرزاده نه لن خبرونه اورو.
د افغانستان حکومت صلاح شوی چې له طالبانو سره د خبرو اترو ولاړه پروسه بیا شروع کړي. دا خبرې د افغانستان د بارنو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د چهارشنبه په ورځ د ایشیا زړه نومي کانفرنس له پای وروسته په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم د امنیتي او بارنو چارو له صلاحکار سرتاج عزیز سره ګډې خبرې غونډې ته کړې دي. د ملګرو ملتونو پرمختیایي ادارې په غونډه کې غوښتنه شوې ده چې په فاټا کې د نور پاکستان غونډې بلدیاتي ټاکنې وشي او اف سی آر قانون دې ختم کړل شي. دا غونډه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې شوې چې کې د سیمه یو شمېر سیاسي او قبایلي مشرانو ګډون کړو. د افغانستان دفاع وزارت وایي روانو نه په کندهار کې د هیواد په دویم لوی هوایي ډګر په وسوال برید کې طالبانو تر 500 زیات کسان وژلې دي. نن د دفاع وزارت په یو بیان کې ویل شوی چې په وژل شو کې 8 دیش ملکی وګړي، 10 افغان سرتیري او 2 پولیس والا شامل دي. امریکایي چارواکي د هغو دوو افغانانو په لټه کې دي چې د پوځي روزنې لپاره د هیواد ته تللي او وروسته د امریکا د پوځ له یوې اډې لاره درکه شوې دي. د جورجیا ریاست په جنوب کې د اډې ته نږدې پولیسو خلکو ته خبر ورکړی چې دغه دوه کسان خطرناک او ترهګر نه دي. بې پولي ډاکټران نومي سازمان په افغانستان کې پر خپل هسپتال د برید په اړه یو ځل بیا د خپلواکو پلټنو غوښتنه کړې. یاد سازمان د دې لپاره د چهارشنبه په ورځ کې نیمانه ته داسې خواستلیک وړاندې کړی دی چې 5,00,000 کسانو پرې لاسلیک کړي. دا خواستلیک د افغانستان په کندوز کې د یاد سازمان پر روغتون د امریکا د هوایي برید په اړه د خپلواکو پلټنو غوښتنه کوي. روس، امریکا او ملګري ملتونه سبا له په جنیوا کې د شام د باران هواري په لارو چارو خبرې کوي. دا خبره د شام لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیفن دی مستورا پرونو کړه. او امریکا وایي د داعش په وړاندې جګړه کې له عراق سره د مرستې لپاره نور عسکر، ټانکونه او هلیکاپټر د هیواد ته استوي. دا خبره د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر د چهارشنبه په ورځ د سینیټ پوځي خدماتو کمیټې ته په وینا کې کړي.
لن خبرونه له مولا ملیحی امیرزاده اوریدل. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ وداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د مشال رادیو د خبريال احمد الله ناور.
آج ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې هارت اف ایشیا کانفرنس ایجنډا اعلانات او اسلام آباد کې د مختلف ملکونو ترمنځ رابطه په سیمه کې امن او قلارۍ لپاره یو ښه کوشش دی، خو د دې ګټې پراتلونکي کې دا لړۍ جاری ساتلو سره تړلې شوې دي. ورسپانه لیکي چې دې کې شک نشته چې د یو ملک او یاد د سیمې د ترقۍ پوره عمل د امن صورتحال سره تړلې شوی دی او په یو داسې وخت چې کاسا 1000 تاپی پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبه او پاکستان چین اقتصادي راهداري په په منصوبو کار روان دی، لپاره پایدار امن ضرورت نور هم زیاتیږي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې دا کانفرنس کم چې د افغانستان د امنیت په حق لو پکې د پاکستان د اولی ورځې نه دا دریز وو چې په دې سیمه کې د امن سره سره معاشي استحکام هم راتلل پکار دي، کم چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارتي رابطې زیاتولو سره ممکن کېدی شي. جنگ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي چې په هندوستان کې د تیر کال د وزیر اعظم نریندر مودي په مشرۍ کې د بھارتیہ جنتا پارټي حکومت راتلونه پس سشما سوراج اسلام آباد ته راتلونکي د هندوستان لومبۍ خارجه وزیره ده. ورسپانه لیکي اگرچه هندوستان آسیا زړه کانفرنس برخه ده، خو دې کانفرنس کې د هندوستان د خارجه وزیر د راتګ لار په پیرس کې د دواړو ملکونو د وزیر اعظمانو ملاقات سره همواره شوې ده. ورسپانه لیکي چې د سشما سوراج راتګ د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې د پرمختګ ښه پیغام راوړی دی. نو په دې منظرنامه کې لومبۍ سوال چې راوچتېږي، نو هغه د پاکستان او هندوستان ترمنځ کرکټ سیریز دے کم چې د تیر سو اونو نه زنډی دلی دے. او بل مهم سوال د جامعه او مربوط مذاکراتو بحالی ده. اداریه مخکلی کې چې اسلام آباد خواهش لري چې دوه ملکونه د کشمیر مسلې حل ولټوي او نوی ډیلی بغواړي چې ممبئی حمله په شمول په نورو معاملو خبرې اترې وکړي. ورسپانه لیکي چې د سشما سوراج پاکستان ته دراتګ نه پاکستان او هندوستان ته د امن ایو نوې موقع مخې ته راغلی ده، نو خبرې اترې د هغې نه مخ په وړاندې بوتلل پکار دي چرته نه چې نواز شریف او واجپای مذاکرات تو نه پس یو نتیجې ته رسیدلی وو. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ښه به دا وي چې دا دواړه ملکونه د افهام او تفهیم په ذریعه هغه فضا پیدا کړي کم چې د اولسونو په ګټه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رویټرز خبری ایجنس په خپلې ولیکنه کې په اسلام آباد کې شوې د آسیا زړه کانفرنس ته د هند او امریکا د لوړ پوړو حکومتي چارواکو د ویناو مهم ټکي راخستي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې وال سټریټ ژورنال لیکلي چې د کندهار پر هوایي ډګر د افغان طالبانو وروستۍ حملې د افغانستان د روغې جوړې خبرو د بیا پیل په اړه ناهیلې پیدا کړې دي. د دې دواړو لیکنو تفصیل تاسو ته اورو. د رویټرز خبری ایجنس لیکنه وایي د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د آسیا زړه کانفرنس چې هدف یې د افغانستان لپاره د سیمه ایزو هیوادونو د مرستو ژمنې ترلاسه کول وو، له هغه څو میاشتې وروسته جوړ شو چې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اولنی پړاو بې نتیجې پای ته ورسید. د هند خارجه وزیر سشما سوراج چې په دغه غونډه کې ګډون درلود وویل چې حکومت یې خپل پخوانی حریف پاکستان ته د لاس په اوږدولو سره هیله لري چې دواړه حکومتونه به پر یو بل د باور په ښکاره کولو د خپل منځي اړیکو ښه کولو لپاره کار وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر انتونی بلینکن چې د هم د اسلام آباد د آسیا زړه کانفرنس له ګډونوالو څخه وو پر پاکستان غږ وکړل چې پر افغان طالبانو د خپل نفوذ کارولو په ترڅ کې هغوی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کینوي. خلیکنه وایي د افغانستان د جنوبی ښار کندهار پر هوایی ډګر د افغان طالبانو د سې شنبې ورځې حملې د سولې مذاکراتو د بیا پیل په اړه ناهیلې پیدا کړې. په لیکنه کې د افغان چارواکو په حواله ویل شوي چې په دغه برید کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. بلخو امریکایي وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې هم په لیکنه کې د کندهار پر هوایی ډګر د طالبانو د وروستۍ حملې موضوع یاد کړې. لیکنه وایي طالب ځانمرګو د سې شنبې په ورځ د افغانستان د دویم لوی ښار کندهار پر هوایی میدان برید وکړ او د افغان چارواکو له خولې زیاتوي چې په دغه برید کې د افغان پوځ 2 سرتیري ووژل شول. د لیکنې تر مخه د کندهار هوایی ډګر یو له هغو کلیدي او مهمو ځایونو څخه دی چې امریکا ترې په افغانستان کې خپله د کلونو اوږده جګړه اداره کوي. هغلته اوس هم د ناټو په مشرۍ د نړیوالو ځواکونو زرګونه سرتیري او ټیکداران استوګن دي. لیکنه کاږي طالبانو د کندهار پر هوایی میدان په داسې مهال برید کړی چې په اسلام آباد کې پیل شوي د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت او وسلوالو مخالفانو یې ترمنځ د سولې خبرو د بیا پیل لپاره هیلې موجودې دي. لیکنه وایي افغان حکومت له پخوا راهیسې د پاکستان حکومت تورنوي چې د هغه هیواد پر خاوره یې وسلوالو ته پټن ځایونه ورکړي دي. لیکنه زیاتوي د آسیا زړه کانفرنس په ترڅ کې د یادو دواړو هیوادونو حکومتونو ته فرصت په لاس ورغلی چې خپلې خړپړ اړیکې ښه کړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکا وایي له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره جګړه کې د مرستې لپاره عراق ته هلیکاپټرې او پرمختللي تجهیزات ورکوي. د امریکا د دفاع وزیر آسټن کارټر پرون په د یکل د امریکایي سنت د پوځي خدماتو کمیټې ته خبرې وکړې، خو سپینه ماڼۍ وایي تر اوسه ولسمشر باراک اوباما په دې هکله کوم سند نه دی لاسلیک کړی او لومړی باید د عراق وزیر اعظم د دا ډول مرستې رسمي غوښتنه وکړي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه رپورت له سلطان محمد سرور څخه اورو.
د امریکا دفاع وزیر وایي په عراق کې د اسلامي دولت ډلې خلاف پوځي پرمختګ ورو دی او واشنگتن به د رمادي ښار د نیولو لپاره عراقي قواو سره مرستې ته تعرضي هلیکوپټرې او نور مشاورین واستوي. د امریکا دفاع وزیر د چهارشنبه په ورځ د سنا د مجلس د پوځي خدماتو کمیټې ته وویل چې واشنگتن تیار دی چې عراق ته داسې بي ساري وسلې ورکړي چې خپل کار ورباندې پای ته ورسوي. آشتن کارتر وویل که چیرې شرایط مهیا شي او د عراق صدر اعظم وغواړي امریکا کولی شي تعرضي هلیکوپټرې او مشاورین یې عراق ته ولیږي. خو سپینې ماڼۍ وایي جمهور رئیس اوباما تر اوسه په دې هکله کوم سند نه دی لاسلیک کړی. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل لومړی باید د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د مرستې غوښتنه وکړي. عراقي ځواکونو د رواني اونۍ په عملیاتو کې د رمادي د ښار شاوخوا سیمه کې پرمختګ کړی دی. رمادی د انبار ولایت مرکز د داعش ډلې په لاس کې دی. خو د امریکا دفاع وزیر د سنا د مجلس د دفاعي خدماتو کمیټې ته وویل چې سخت جنگونه لا پاتې دي او هیله یې څرګنده کړه چې د خلیج عربي هیوادونه د داعش خلاف جګړه کې خپله ونډه پراخه کړي.
په داسې حال کې چې موږ په تکتیکي پرمختګونو زیات تمرکز لرو، د عراق په سنی میشتو سیمو کې عام پرمختګ ډیر کم دی چې دغه وضعیت مونږ او صدر اعظم عبادی ډیر ستومانه کوي. د سنی قبایلي ځواکونو په ارتباط مونږ د عراق له حکومت غواړو چې نور کسان هم استخدام کړي، هغوی ته وسلې او روزنه ورکړي او هغه سنی جنگیالي چې په خپلو سیمو کې پلویان لري تمویل کړي.
د امریکا دفاع وزیر وویل چې په دې هکله یې له نورو هیوادونو هم مرسته غوښتې ده.
هم دا تیر اونی ما خپل شخصن دی اطلاف دا سلویخ و هیوادونو لدفاع وزیرانو چخه و غختل چی خپل مرس پراخ کری او دا اسلامی دولت دل خلاف دا جنگ پا پیاوری کولو که دیرا وند واخلی. هغه څه چې ما له خپلو شریکانو غوښتي، ځانګړي ځواکونه، کشفي او تعارضي الوتکې، وسلې او مهمات، په روزنه کې مرسته او نور وسایل دي.
د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې له روسیې هم غوښتي چې د جګړې د روغ پلو ترڅنګ ودرېږي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا دی و ریډیو
یہ جواب درکئی
وګ ورته ونیسی
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوری
انټرنیټ
www.divaradio.com.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د هفینګټن پوسټ ورځپاڼې یو لیکنه وایي په پاکستان کې زیاتره داسې قوانین موجود دي چې د نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې دي. مقاله لیکي په یو هیواد کې وګړو ته تحفظ او امنیت ورکول د حکومت ذمہواري جوړیږي، خو په پاکستان کې مذهب ته د سپکاوي قوانینو په څیر داسې ډیر قوانین موجود دي چې ځینې خلک یې د خپلو ګټو لپاره کاروي. د دې لیکنې مهم ټکي له انیسی اجمل اورو.
هفینګټن پوسټ ویبپاڼه لیکي د 2013 کال په جنوري میاشت کې د پنجاب صوبې گورنر سرمان تاثیر د خپل یو ساتونکي ممتاز قادری لخوا د وشتلو وروسته وجل شو. د دې وجنې دلیل د مذهبي سپکاوي قانون د اصلاحاتو هغه وړاندیز و چې ښاغلي تاثیر کړی و، او د دې ترڅنګ د مذهبي سپکاوي په تور د مرګ تر سزا لاندې د یوې عیسایي جینۍ آسیا بیبي ملاتړ و. مقاله لیکي ممتاز قادری تر وروسته بیا د پاکستاني عدالت د مرګ سزا واوروله. ویبپاڼه لیکي که څه هم د ممتاز قادری اپیل ته بیا کتنه روانه وه، ناڅاپه یوه غیر معمولي خبره مخې ته راغله. ځینې مذهبي ګوندونو داسې وړاندیز ورکړل چې د سلمان تاثیر کورنۍ ته به د ممتاز قادری پر ځای د مړي د سر پیسې یا سخات ورکړي. مقاله لیکي قادری یو تن ووژو، باید چې هغه ته سزا ورکړل شي ځکه چې هغه دا هر څه د خپل مذهب په احترام کې کړي وو. مقاله لیکي د ممتاز قادری دا کار یوازې د هغه شخصي جرم نه و، بلکې دا جرم یې د ټولې ټولنې پر ضد کړی دی. که چېرته د سلمان تاثیر کورنۍ د مذهبي ګوندونو لخوا د مړي په سر وړاندیز شوي پیسې اغستې وي او د ممتاز قادری دا کار یې بخلی وي، نو ممتاز قادری او یا د هغه په څیر نور کسان به هم په راتلونکي کې د یو داسې کار کولو ته هڅول شوي وي. مقاله لیکي د مړي په سر متاثره کورنۍ ته د پیسو ورکولو او مذهب ته د سپکاوي قوانین دې ختم کړل شي. زیاتره وختونه متاثره کورنۍ غریبي وي، وسنه لري او مجرمان معاف کولو سره د وینو په بدل کې پیسې واخلي. مقاله لیکي د پاکستان ریاست دی باید پر دې سوچ وکړي چې آیا پاکستان خپل وګړو ته د امنیت او تحفظ ورکولو په برخه کې د موجوده پیړۍ له نړۍ سره تلل او دې برخه کې ټول قوانین عملي کول غواړي او کنه. هفینګټن پوسټ ویبپاڼه لیکي امنیت او وګړو ته د تحفظ ورکولو په برخه کې قوانین عملي کول د ریاست ذمہواري جوړیږي. د مړي او وینې په بدل کې د پیسو ورکول او مذهب ته د سپکاوي او دغسې د شریعت نور قوانینو لپاره دا مهال په نړۍ کې هیڅ ځای نشته. مقاله لیکي دا قوانین یوازې د یو څو کسانو په حق کې دي او د ښځو، اقلیتونو او غریبانو خلکو لپاره ډیر نه دي عملي شوي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 3 بجو،
د یارانو مشال
په 3:30 بجو.
او سم اوریدونکو، روخانه مستقبل خبرونه چې زمونږ همکار منور شای جوړوي تاسو ته اورو. د دې ونې په خبرونه کې اوریدونکو په قبایلی سیمو کې د کمیونټي سکولونو د استادانو د ستونزو په اړه اوري.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شانی کې پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. په قبایلی سیمو کې تر دې دمه په سلګونو سکولونه وسلوالو وړاند کړي. دا راز د پوځي عملیاتو له وجې هم وخت په وخت د بیلابیلو سیمو خلک د سیمینا بې کوره شوي چې له وجې یې د ماشومانو تعلیم متاثره شوی دی. بلخوا په دې حالاتو کې د کمیونټي سکولونو استادان وای چې حکومت د دوی نوکرۍ نه مستقل کوي. کمیونټي سکولونه سباندې لس کاله وړاندې په قبایلي سیمو کې په ارضي بنیادونو هغه ځایونو کې شروع شوي وو چېرته چې مستقل سکولونه نه وو. په دې کې خواوشا 1500 استادانو کار کاوه چې بیا یې زیاتره مستقل کړی شو. په ټوله قبایلي سیمه کې اوس هم 1500 کمیونټي استادان ارضي دي او خواوشا 2000 ماشومانو ته سبق ښایي. دوی وایي یو شمیر مشکلاتو سره مخ دي. په مومند جنسی کې د یو کمیونټي اسکول خزینه استاد مشال لړیو ته وویل
جی زه رخصانه ګل د افسیس بکوره شه جان محمد په سکول کې دا الیبزو په تحصیل کې راځي. موږ سره ماشومان د فور پورې دي او موږ سره تقریبا 50 تعداد دي. د دې کې چې جنکه په دویم کلاس کې او دریم کلاس کې دي. زموږ بیا پارمنټ چې شي دا 2004 نشي ویلي. زه مخکې په لکړو په قلاګي کې وم چې هلته حالات خراب شي. لکړو کې بارانو زموږ دغه ځای کې د کشمیر کور کې زه د هغه ځای خو بالکل باشنده ما د هغه ځای اوسېدونکي ما لوکل ټیچر هم دغه ځای کې ټول حالات خراب خو دغه سکول چې کمی ده په هغه سخت حالاتو کې معقوله وکړي. د هغه وخت کې ما سره ډېر زیات تعداد و ساتو سره ما سره اورېدلې و هغه وخت ډېر زیات سکولونه ټول بند و دغه پکې کوله.
رخصانه ګل وای چې کوم وخت کې دغه سیمه ته د امنیتي ادارو تاګ هم ګران و. دوی پکې سکول جاری ساتلی و او د ماشومان زده کړې پکې په سمه توګه روانې وي. خو د هغې باوجود او د لسو کلونو د تجربې نه پاسې هم نوکری پخه نه شوه بلکې مشکلات یې لا نور سوا شوي دي. نوموړی وای
چې زموږ دغه زیاتې مسلې یو خو زموږ د تنخواه ده کنه چې زموږ پکې وایي چې دا 11 سال اوسي او موږ تنخواه بالکل میاشت په میاشت نه میلاویږي. موږ د خلکو نه قرضدار کوو او موږ زو او دغه ټیم د خپل سخت تر اخره ګلو دی چې موږ کو او پای کې موږ تنخواه نه میلایږي چې تاسو پورې زموږ یونین ولمند نه واجی دي عظمت ګل دی موږ تنخواه څوک نه پاس کوي. او بل زموږ د سې چې نه کېږي کوم نه دا ریګولر شوی او زموږ د پکې سیشن پکې زموږ نه راځي چې هغه سیشن کمرالي هغه واپس شوی چې دا سیشن واپس شي موږ به خپل څه باندې ریګولر کیږو. زموږ تنخواه مخ کې 13000 و بیا 16000 شو کنه چې 16000 شو نو بیا موږ په دفتر کې دفتر والے موږ نه پرې کار تن خزانه کټ کړو تاسو می پرې کار تن خزانه هغه ستیره تاسو اف ایم نو چاته تاسو می ټریک نه دي چې اف ایم نه هغه چې تاسو سیکنډ پوزیشن کې نه دي موږ به وایي تقریبا پرې کار تن شه موږ نه کټ کړی.
رخصانه ګل اویل چې تنخواه ورته اکثر شپږ میاشتې پاس ملاویږي. دا راز د کور خلک هم ورته ډول ډول خبرې کوي. خو دوی چې د خپل سکول ماشومانو ته وګوري نو نه غواړي چې د دوی مستقبل د تیارو ښکار شي او له دې وجې د مشکلاتو باوجود خپله ډیوټي جاری ساتي.
زمون په دومره تنګ یو کنه چې مونږ د خلکو نه قرضونه غوږ زمون واړو بچي دي مونږ په لار کې یعنی لګي تقریبا مونږ ډیر زیات لاس ته دي زمون تم خان مونږ د مجبورې نه لګي بیا څوک راته لګي بیا څوک راته لګي بیا تاسو نه نوکر دي تاسو په ګورنمنټ کې نشته وي دا تاسو را داسې څوک راته تاسو درو غوي څوک راته یو څو څوک راته بل څو او چې مونږ اکثر وای چې مونږ د سکول بند کوو تم خان نشته مونږ تم شو کنه ماشومان وای چې نه تاسو به موږ نه زموږ د بل چا سکول ته نه ځو او زموږ د سکول موږ ته دا نږدې دی دا زموږ د کور سکول دی.
هلته د مومند جنسی سره تعلق لرونکي د کمیونټي اسکولونو د استادانو مشر عظمت ګل وای چې د لړکه وړاندې هم دوی ډیر احتجاجونه کړی وو او حکومت ورسره په یو پالیسي سلا شوی وو خو هغه اوس نه عملي کوي.
پالیسي کې دا خبره و چې څومره په ایجنسی وایز یا ایف آر وایز څومره یو کنټ پوسټونه راځي په پی ایس ټی نو هغه کې به پرش افورډ ویني کې چې هغه پوسټو پر چې اخیری کمیونټي ټیچرز ګل شوی نه نو به په کې لکه هغه پالیسي چې لیډر ډیر کسان په ری ګل شو او تقریبا نو سم موږ څه تقریبا ته یک تیهای کسان په فاتې او کم کسان چې باندې یو هټه مسله وځي خو نه دا چې مخکې چې کوم افینی راغلی و نو موږ چې هیڅ کوم څه دې پاتا هغه هغه افینی واپس کولی نه هغه دا خبره کړې چې موږ وفاتا کې ریسنلایزیشن کو او د ریسنلایزیشن په باندې باندې مطلب یې افینی واپس کړل نو هغه افینی کله واپس کړل دا هغه بہت ځماني و ټیچر بسنګ دی ګل کې په دې وخت کې مومنت جیسے کې 28 ټیمل کوم ټیچران پاتې 28 ټیمل.
بلخوا د تعلیم پخوانی صوبایي وزیره او د خیبر پختونخوا د صوبایي اسمبلی غړی میراج همایون خان وای چې د قبایلی سیمو د شاته پاتې کېدو او بدامنۍ لوی وجه د تعلیم نشټواله ده. په کار دي چې حکومت د قبایلی ماشومانو تعلیم ته په ترجیحي بنیاد توجه ورکړي او په دې کې د کمیونټي سکولونو کردار ډیر مهم ده.
تاسو ماشومان ډېر تکړه ډېر قابل د خدای خاص دماغ ورکړي دا چې کم ده کې دې ترشي وي دي
افسوس خبر ماشمان موقع اسکولوں کمے دے اسکولوں نے نور مسئلے جوڑی گیا ڈاکٹر چیز حالات آشانت خراب شوی دن پتا گونگا چه معنی زکا چه معشوم خلق پشپاڑو سو کالو تلس سو کالو بلکه شل کالو پوره دربیه گراجویشن پوره آخو بکاره چه بس تعلیم سوره منسلی کیاو نچه آخا نین آخا خبره ده چه شیطانی مازغو شکانه چه خالی مازغو چه این آخو شیطان مازغو یاو بس غلط غلط سوچینا غلط غلط کرونا و بیا وزراج نو یو وجه هم زمونگا داده زمونگا ده پسوان که وجه هم داگه ده چه وقت موقع من ملاوی چه آخو خیبر پختون خواه تو روزا پوری او فاتح خوشی دینا آخو جزان خواه خو بلکل نگلیت شوی دی
په دې موضوع نور تفصیل هم لرو خو دلته اخلوی ولنده دمه مشال یو سره اوسئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه اوري چې پکې داونه په قبایلی سیمو کې د کمیونټي سکولونو په اړه حال درکو. د سکولونو کې 1500 استادان عارضی دي وایي که نوکری پخې نشي نو د شاوخوا 20,000 ماشومانو مستقبل د خرابېدو اندېښنه ده. که د مشال ریډیو تر څنګ یې نو په دې حکلا په خپرونه کې د استادانو د تعلیم د ماهرینو او پارلیماني غړو نظرونه اورېدلی شي.
د قبایلی سیمو د کمیونټي سکولونو استادانو په دې ورستیو کې په پیښور کې د فاټا سیکرټریټ مخې ته هم مظاهره کړې چې پکې برخه اخیستونکي د شمالي وزیرستان د کمیونټي استادانو مشر شاه حکیم وای حکومت اول د غیر فعاله کمیونټي سکولونو او استادانو مسله راپورته کړې وه او دوی ورته ویلي وو چې د دغې سکولونو او استادانو ملاتړ به نه کوي خو اوس د فعالو سکولونو او استادانو نوکرۍ هم نه مستقل کوي بلکې تنخواګانې هم ورته په وخت نه ورکوي. نوموړي زیاته کړه
مظاہرہ اگے پورے جاری بھی کسی پر یا مونگ کار نہیں شرے یا مونگ بندی کے کم دیکھا نسل تک کسی پریشر اچھے والے کی گی یا زمون خلاف ایف آئی آر کٹ کی کس نوبل سا زمون سر سالوک کی اوسر اپنا کے کم دے زمون سنے بند کری گی فلسر اپنے تنخواہ جانے بند کری گی اور فلسر اپنا انتظامیہ رتوائی کی بس ساسو خلاف ایف آئی آر کٹ کی گی.
په دې حکلا د جنوبی وزیرستان نه منتخب شوی د قومي اسمبلی غړی مولانا جمال الدین وای
اصل د قبایل سره یو ظلم نه کیږي ظلمونه کیږي د تعلیم په حواله سره همدارنګه سکیم دغنه د هلت په حواله سره د موږ د مرکزی حکومت د صوبایي حکومت د فاټا سیکرټریټ قبایل عجیب غونډه سره تقسیم کړي دي چې فنډینګ ورته مرکز ورکوي پالیسی صوبایي حکومت جوړوي او انتظام فاټا سیکرټریټ کوي نو دا د ظلم د جبر د استبداد نه د غیر بل تعبیر نشم کولای چې دا د قبایلو د خلکو سره سره د دومره قربانیانو د دومره د محب وطن باوجود د قبایلو سره د بالکل امتیازي سلوک دی ریشنلایزیشن یو پالیسی را باندې اپلای کوي چې هلته به د سکولونو کې کراچي کام دي نو هلته کراچي د کومه نه ورته وویل چې کورونه یې وران دي هلته د سودلو دوی سره ترتیب نشته دی هلته چې کومه یخ دی نو اوس دا موږ څنګه ورته پیدا کړو کنه چې موږ ته دوی چې کوم دغه نه سهولیات راکړي په دې بنا باندې بلکې مشکلات راته پیدا کړي.
هلته په مومند جنسی کې د کمیونټي سکول یوې خزینه استادې مشالې ډیوته ویل چې د 2003 کال راهیسې د ډیرو خطرونو باوجود خپل ډیوټي کوي خو لا هم نوکری مستقل نشوه.
زمانه من نادیه دی او مونږ په قندارو کې په عبد الله جان سکول کې ډیوټي کوو په سی اس عبد الله جان کمیونټي سکول د کې بل ټیچر مو سره ستاره ماشومان تقریبا مو سره 75 ماشومان دی په سکول کې 8 کسانو اډونه شوی دی په مومن ایجنسی کې باقی ټول چې دا 40 کسانو ناشته دي نور اډونه لیکه دی بس اونکړه لمو تخپل اخ ملاونه شو اسلامو په دې تما ناشته چې دی وی چې اډر وکاو دا دریم کال دی مو په دې تما کې ناشته چې دی مو ته دا بار بار وای چې تاسو دی دوه میاشتې صبر کوي درې صبر کوي تا در وکړو تاسو خپل حق نه فل حال کوم ته هیڅ پته نه لګي ته دی
نادیه بی بی زیاتوی چې حکومت ورته د عام مزدورانو په نظر هم نه ګوري، ځکه چې مزدور ته خو پکار ده چې خپل مزدوري په وخت ورکړل شي.
بس منگا دا حال ہے بس منگلے جمع کی جمع کیا تم ایسی جمع کیا بیا را لا کہ بس کوئی نشتا دے بجٹ ہوئی ستا سونا دے رہا گلے بس ہم دا سے راشی جی منگ یونین کا سان لگا منڈا تر لوٹ پسی ہوئی سب کوشش اور پسی ہو کی بیا منگتا شپگ میں اسٹے ہوا تم ایسے پس راشی میں لو سی گنے منگ کسان کوشش تھی نہیں کرے بس دا سائڈ ہو گیا اس نے منگتا اور بس منگ پل خرچہ کو پل جیب نہ لگاؤ پل لگا کو منگو کی دے سی منگتا سلسلہ میں لو سی دے پل لگا
خو په سینټ کې د مومند جنسینا منتخب شوی غړی هلال رحمان چې د سرحداتو او ریاستی چارو د سانګې یعنی سیفران د کمیټې مشر هم دی، وای چې په دې کې حکومت ځنې تکنیکی مشکلاتو سره مخ دی او د حل کولو لپاره یې هلې ځلې روانې دي.
اوس دو خبرې دي، بلته یو خو چې کله کمیونټي ټیچرز برتی شوي دي نو هغه یو خاص کرایټی دی لاندې نه دي تیر شوي، ځکه دا یو ډېر اهم خبره ده چې د هغوی هغه خامخا یو دوی چې کله ټیچرز دغه کړي نو هغې دپاره یو پیرامیټرز خامخا موجود دي مونږ سره مخکې نه هغه پیرامیټرز ته ګوري او هغې مطابق دوی بیا د ټیچرز دغه کوي، څوک چې د کمیونټي ټیچرز شي دا ډایرکټ ګورنمنټ نه کوي بلکې چې د څومره د بار نه امداد وغیره راځي په هغې تھرو باندې د دوی تنخواګانې ډرا کېږي. اپلیکیشن یو کرایټیریا ده چې خامخا هغه به تاسو اډاپټ کړي، اوس هلته پورې خو کوشش کوي چې څومره هلته کی هغه پکې لګي هغه خپل ډپارټمنټ کې مرچ کوي چې کوم سینئر دي هغه رور راولي یو خاص سپیسیفک خو دا نه وي چې کوم خلک چې ګریجویشن کړي دي هغه کړي دي دا موږ بیا پاتې کیږي دا سیستم نه وځي.
بلخوا د چارسدې د باچا خان یونیورسيټي وایس چانسلر او ماهر تعلیم ډاکټر فضل رحیم مروت وای د حکومت لخوا د قبایلی سیمې د ماشومانو تعلیم ته توجه نه ورکول به په دوی ډیر بد اثرات ولري.
منګه ودا سه بد قسمتي سره مخامخ یو کاج د قبایلی سیمو د فاتا د ډول کوم استادان پارتال دی ولې په سکولونو کې پڑھای بند کړه به یې نه پڅ کوم دې هغه تر وته بهر را وته په کار دا وا چې په وخت کې سکولونو کې پڑھای بند کړه چې مذاکرات شي وي د سره خبره تر شي وي کې دي شي دوی په ټول خبره په حق نه وي خو دې مطالبات باندې په کار دا چې یو کمیټې کې ناستلې وي او غور په کړی وي او دا شپسلې حل راوته ولی چې قبایلی سیمو کې به تاسو په خپل خپته وي دې سره په دې ماشومانو صرف تایم نه ځای کېږي بلکې دا دې سره داسې کار وشي چې دې سره زمونږ نوی نسل چې دی هغه په بله لاره روان شي.
د مسلې ته په کتو سره د کورم ایجنسی نه منتخب شوی د قامی اسمبلی غړی ساجد حسین توری وای دوی به هیڅ کله د خپل ماشومانو مستقبل تبا کېدو ته نه پرېږدي او د کمیونټي سکولونو د استادانو د مشکلاتو ختمولو لپاره به تر اخیری هده کوشش کوي.
بالکل هغه غریبان تقریبا 12 کال مطلب نه هغه په دې کمیونټي بیسس باندې مطلب په دې کې خدمت وکړلو هغه په باوجود فاټا سیکریټریټ طرف نه دیتا او مطلب ګورنر سیکریټریټ د سیفان طرف نه هیڅ قسم ته خیر خو په دې کې څه کار نه نشوي. 2008-2013 پورې زه مطلب د سټینډینګ کمیټې چیرمن وم. باقاعده مونږ ریکمنډیشن وتره لیکلې دي ګورنر سیکریټریټ ته چې دا کوم ټیچران دي دا پرمننت شي او یا مطلب کدی پرمننت نشي کوای نه مې ربني وا کوئی کوم تاسو ټیچران روان وخت کې پیټی سی ټیچران چې کوم تاسو اخلې نه پکار اول حق دا کمیونټي ولا لري ته دا مطلب رائټ دې ته ملاو شي هغه په باوجود دې باندې د څه کار نه دی روان نه دی وځي نه کوم دې پروټیست کوي مطلب دا دې خپل حق دی او ان شاء الله دې کې موږ دې سره بھرپور مرګ ته کو دې سره ان شاء الله موږ ولاړی هر ایم ان ای ته د خپل علاقې خپل ایجنسی ټیچرانو مکمل رابطه شوی دی او دې په حواله سره مطلب دا ټول ایم ان ای ګان به موږ مطلب ته لند ورځ کې میټینګ کوو مشترکه به دې سره ان شاء الله به مرګ ته هم کوو आवाज به مو چتو خبر هم پدې کوو.
د قبایلی سیمو او پارلماني غړو ژمنتیا خودلې چې په سیمه کې به د تعلیمي انقلاب لپاره حل ځلې کوي، ځکه چې همدغه د ټولو مشکلاتو ختمولو بنیادی وسیله ده. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ. 00202-1-2-1-2-1 او اوس خپل کوربا منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو